دا واورو چې په سواد کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سواد کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلې چې دغه د یوسفزو ویلې ده، او ځینې لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ځایونه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل خو کې، او په کالان کې چې دی کوهستاني دوه قوم د ګاوري ژبه ویلې کېږي. هلته هلته کالان کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، گجرو ویلې کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو کاله کېږي، نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخابیاره یا مونږ دلته ته مریضي وایو کوم علاقه چې حقیقت ورته وي. کله چې کویدن کېږي، دو خاندانو په منځ کې رشته را جوړ شي، دغې خپل پروګرامونه دي. ناوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ورسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان ده چې پتري امن ته یو غم راشي، جمعتونو کې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړمبۍ ده چې د قبر انتظام کم دي، قبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره، فاتحې لپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی لپاره جوړ شي، هغې معنی نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې له ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې غونته کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چیرې تاسو د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو خپل کور هغه د انتظام نشي کولای مېلمنو زر کول په خپل غم کې. نو هغه لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبای یا یو پخلی کول کې ترڅو هغه سره خبر وکړي، او دا وخت مقدار هغه کور کې چې کرنے لپاره د ماځي دومره خلکو ډوډۍ، ما خپل لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا پر سره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم ترکیږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي پات راشي، یا داسې یو بم ورزیږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخیستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخیستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ به کور کې هم اوسپه یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه. زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و نو د هغوی وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغوی تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه نوم باور نه پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال رادیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی، زنانه سر چی دی نو دا پیدایش می چی داغی سر ظلم زیاده شروشی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخوا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دا سی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کردی خود زهری والا ورکڑی و اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځایونو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیات چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې یو ایریا ده شاډیرې ورته مونږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دغه کلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې ډیرلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو سحد نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجې چې وته وایي کنه چې میوې پیدا کېږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کېږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سوات کې په وافر مقدار پیدا کېږي.
امجد علي صاحب وویل د سوات پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډېر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور وته موي سلامپور وته موي د هغې زیاتره خلک چې کوم دی نو لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% آبادي چې د هغه وخت زراعتو سره ټچ شته. 15% چې کوم دی دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر درېیم څلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا به په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته هم روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہي په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټګي پښتانه چې هغې د یوسف زین په نامه منوي چې د دې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد مانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موري دی او دا او دا خو زما په نس خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط تا ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوسته سره به سواد نه مینې چې کله نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خوري او ډیر کول سټوډنټ ته طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان د سپک بچا شو او پاکستان او حسن د فیصله چې وکړه د یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کم ایم کې زمونږ د مهاجر بچی ختم کړي خو له ګواره مونږ ټول سواتیان به خراب وي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د سوات په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.